افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بای تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې نیم میلیون افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تېرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 6 ولمنځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق درېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړې لیک مخې پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقوقو د دفاع بېلابېلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولې خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای طالبانو یو کال مخکې افغان خزي له پونتونی زده کړو منکړي د هواد نیمایي وګړي له هیلو او د ټول هواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړي دي. هغه تیر شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید د افغانستان له خلکو سره په تیر لنجونو او خزو سره کلک ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون د دسمبر 6 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پوهنتون زده کړو منع شوې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستان ایستل شوو افغان کډوالو سره کتلې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د میرمن پاپ حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډېر کړي دي. دوی خپلو دغو فعالیتونو ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې له پاکستانه ایستل شوو لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې، خو ډېری دغو کسانو ویلي چې ورسره شوې مرسته د دوی د اړتیاوو بسنه نه کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښیي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني وله، 10 کلونو رئیس یې بندي و او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا خپل مړی په قطر محکوم شوی. و د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پایله سمیرا سبزیان 13 میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي راډیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دې هېواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کوو وویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مشر وویل په افغانستان کې تېرې جنوري میاشتې ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمېر کې یو میلیون زیات والی راغلی. تفصیل به لاسد الله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتمبای واچ غونډې ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه. څو مسئلې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډېروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یا لوړه کچه ښیي. دغه هیواد کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشتوالی، د ناقانونه وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زنداني کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارډ تر کچې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د غرازو ویل چې افغان شیعهګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعهګانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 ډېر ستنه وژل شوي دي. روزا اوتمبای وا د کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتمبای والا افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو اړمنو شمیر 90 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي موسسو ته څو لیکونه لیږلي دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤولان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. پخوا تر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او WFP په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه اړمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 3 کلو ترمنځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمني 3 کاله وړاندې په سیمه کې د یوه ځنګله پر سر رامنځته شوې وه. په کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل د پشاګر د 3 کلو دوستو سمردار او پرک ترمنز درې سروخ کال وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوې وه چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغه په وینا چې د مرکزي حکومت د مشرانو په امر یې د دغو دښمنیو پای ته رسولو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړې او له 15 میاشتو وروسته د یادو کلیو ترمنځ په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی 3 کالو د قومونو جنجالونو او ډېر لوی فتنو دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو. الحمدلله امارت اسلامي راتګ سره دغه فرصت ملو شو دلته یو شورا جوړ شو مسلحینو ان شاء الله مشکل حل شو قومونو مش کې جوړو شو ان شاء الله د نفس په اطمینان او ډاډ من فضا باندې دا درې قومونه به جون کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او تری سرغړون کو ته د ټاکل شوی سزا پاړه ویل.
دا موضوع د پشګر په درکه د سمردار او د دوستو کلی ترمنز د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحبان دی یو جنجالو او د سمردار او د فرق کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچه د غیب سر باندې جنجالو په د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دا فیصله قطعی ده. څوک د سرغړونې حق نه لري که څوک سرغړونه وکړي لس کال حبس او لس میلیون افغانۍ به جریمه ورکوي.
د سیمې اوسیدونکي هم د جرګې پر پریکړه او شبې روغه خوښ دي. دوی وایي د دښمنیو پر مهال به تل لارې بندې وي، له یو ځای بل ته به په اسانه نشو تللی او همیشه به دا ویره ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوس چې په منځ کې سوله وشوه هغه ټولې ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغ ترنګ په څیر د لسګونو کالو پخوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حل کولو اشاده اړتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو ادعا وکړه چې نږدې دوه نیمو کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیاتې خپلمنځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړې او د نورو هواري لپاره کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزې ترنګ کې د اسرایلي پوځیانو او حماس ترمنځ امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي یو نوی اوربند ته هڅې انګړندۍ شوې دي. دغه اوربند غزې جګړه ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو او د پاتې یرغمل شوو اسرایلیانو د خوشي کېدو په هدف کېږي. د په تاسو حال کې چې ملګری ملتونه وایي په غزه کې د تیرو څه باندې دو میاشتو جګړو رئیس د دغه کلا بندې شوې سیمې 50% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
په غزې تړنګ کې چې اسرایلي پوځیانو کلا بند کړې د یو نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې ګړندې شوي او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته د رسېدو امکان شته. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسېږي د اوربند په تړاو د خبرو په هدف پرون چهار شنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ. په قاهره کې لسو یو باسونو یوې با خبره سرچینې د نوم نو شورو په شرط رویټرز ته ویلي چې د حماس پلاوی او مصري او اسرایلي چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادلې خبرې سره کړې دي. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلي لوري د قاهره په خبرو کې د ښځینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. روچرز د یو فلسطینی چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوی د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یو دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل شوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال لسګونه یرغمل شوي اسرایلیان او فلسطینی زندانیان تبادله شول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزا کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې سوي چې اسرایلي چارواکي په غزا کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګ د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د غزې دغه بې ځایه سوي اوسیدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسېږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطینی لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان تر تم او تر خاورو لاندې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لمړی ټوک چاپ شو.
تقریبا باندې لزره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو له یوې نوې پښتو قلمي نسخې خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل شخص ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندیښمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زوړ صنعت لا توت دی.
دا د نروایي تنورانجې په دې کې به بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل
علومو اکاډمي په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشریحي قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلفې معناوې پکې راخیستل کیږي. همداراز ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشریحي قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک په 1950 لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریحي قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ما ته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشریحي قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خود خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل. یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي. آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریحي قاموس تېروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک ټول 914 مخه ده.
او تر کوم حرف پورې؟
له الف مد نه شروع تر ت پورې.
یعنی ت هم نشته پکې؟
نه، ت نشته. دا به د دوم ټو پرخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي لس زره او څلور سوه تلیریس کلمې لري چې معنی سوي دي.
نوي کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوي کلمات هم درست. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول، د څه شیان هم پکې شته؟
بالکل، د دې نوي د دغه قاموس هغه د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو څه اوس نوي په پښتو کې دود شوي دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي. همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسایل په پام کې نیول شوي دي.
لدی پرته له تشریحي قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس وو. په اوله کې حکومت پریکړه شوې ده اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسایل په کې بی ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې داسې مسایل وو چې هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوی ده. بل دا چې هلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بیلابیلو تورو لیکل سوي دي. د هغو مخنیوی پکې سوی د زی مثال په توګه ویلای سم ابدان من ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول سوي چې دلته بیا په دې نوي قاموس کې آریانا قاموس کې د دې یوه بڼه لیکل سوي ده او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل سوي دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسني په دې نوي قاموس کې آریانا قاموس کې هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې چې کوم نیمګړتیاوې هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول سوي دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې د یو لغت هغه بیلابیل ورینټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نیول. مثلا موږ څپیړه، تاپیړه، چپراخه، چاپیړه، چاپیړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې الته تشریح شوی دا موږ راخستې دي او هغه مې یو مرتمیان ولې او دغه نور مسایل هم یاداره په تشریح کې ځای په دې کې یاداره کوم چې ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده. خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تاپیړه ده یا هغه لغت ته مراجعه کړئ. بل دا ده په تشریح قاموس کې یو خبره دا و چې هلته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه، هغه بیت کې به د کوم لغت سره به چې کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. همدغسې مسایل دي، د تکرار مخنیوی پکې سوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې د څومره د موږ دلته د کاري ډلې وسوله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ، د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي، سخت نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده. خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی، تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي، بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده. او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریانټ ده هغه هم حذف سوی نه ده، شته ده، ولې دې وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه؟
مدخل هم راغلی ده. مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل، پرانتل، موږ پرانستل اصل نیولی، معیار نیولی، خو که کله چې د پرانتل بیستي نه راغلی هم هغه پرانتل ته لیکلي دي چې وګورئ تاسو پرانستل. دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریب کلمې هم وي. البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکم، تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله، واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنی لري، مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې همدغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه هغه مثال ورکړ، زه دې یو بل مثال تاسو درکوم. تاسو دې که د تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ هلته یوازې دومره معنا لیکل شوې ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه ده چې یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي، در حال کې تجیر اوس مفهوم یې ډېر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله، دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په ښادیو، په د مړینې، د خیراتونو، د ټولو مسایلو کې، حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنا یې درلوده، اوس دوه، درې، څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخ سي نوي مفاهيم خپل کی. لیکن د تشریح قاموس کې اول شي توازن نه وو. مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت بې ضرورته، او ځینې مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وې راخیستل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، او دا ډېر دی او که کم؟
موږ همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده. کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا هغه ډېره معمول ده او حتی کل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي. زیات ډېره تشریح هم بیا پرې کېده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه زموږ یوه بله برخه ده. همدغه موضوع ته موږ ډېر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته موږ یوازې ډېره په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې، تشریح قاموس کې، د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وو سي لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه وو. ځینې ترکیبونه په هغو کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخیستل شوي دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل، بیا له لاسه ورکول. له لاسه ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمالوو، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالو، وایي فلاني پښه له لاسه ورکړه. که نه څرنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخیستل شوي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع موږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړی ټول کې چون کار لږ په بیړه و، مامنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایلو، من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به موږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده، او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې وله تېروتنو ته. مثلا لیکلي اوسې پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوې ده، نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته. څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې که چېرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک کې چاپ سو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه سو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چېرته سي، هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومو اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې موږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر موږ په پام کې نیولی.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د ځینو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغو ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم داره چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټولو نه زموږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي موږ سره شریکې، سو دا ټول موږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخته یوسو مو خو یوازې دومره یڅه خپل مسولیت را نغاړی دا او هغه کار به کوو خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي تر سره شریک شي دا کار به زموږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دو صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې له یوې نوې قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
خدای زده څنګه احوال به پرې تیریږي چې دلبر له خپله شوقه هوسی شي، یا به خاندې په خندا به خوشحالی شي، که خپه زموږ په څیر به زهیری شي. دا بیتونه د علي اکبر اورکزی دی، د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د ده قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده، په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په ښار کې د ماتینه داران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړي؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه، معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزی د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، نو ډېر بخښي. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو، یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وه. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینه داران دغه د کتابتون نه راوړې وه او پازل صاحب ته سپارلې وه. بیا پازل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې موږ کمپوز لې چې ته وسپارلې چې دې په کار شروع کړي. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یوه میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي ایف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي، د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي، او د شای نقشبان په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي، او بل یوه نسبنامه ده منظومه، هغه هم د شاه نقشبان منظومه نسبنامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده، خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه هم پرېښودي دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی دی، او دا رساله همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوانې تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مقطع لیکلی منځ پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښود چې زه به تکمیل کوم. دا نو په دې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دی.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څنګه یار سوی څنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پې کړې وه. د ده شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده. د پښتو د دیوان مقدمه ده په فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې مې ویل دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شولو ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو که د چا په درد وخوړله شو، چا ته استفاده وکړه شو، ښه به. نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننې. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورځي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولي دي. په ځینو دغو رنګه انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څېر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د ده له دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شایي تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت په دې کې وي چې زموږ د ټولنې یوه لویه برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته یې زړه تنګیږي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو بانډو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې یې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته درېږي چې جمله خلاصېږي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول لوستل له اورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1930 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1995 کال کې د آډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کښتي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنې شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسانه نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوي سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومن به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما دپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډېر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم. او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمنده ده چې زما مور به ډېر اورېدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو دا خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی است؟ ټول کتاب مول وسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلی دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلی ما، کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د لوستي دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډېر ښه سبتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او په آرام اعصاب یې غواړم سوتي کما چې کما تیروتنه رانه پکې ونه شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پاڼې ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوستل، څو ساعته شوی؟
ولا ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو پیل کړی ده او سب مې ځان سره نیولی ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت مې یعنی ټوټې ټوټې برخې برخې را سره پروت ده، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم. او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یوه ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستي دي او که نه څه تغییر مو ورکړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتی و خیمه چې یعنی اوس مکالمه ده، او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپله هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن دسته راشي چې پلانی آواز اوچت کړ، ژغ لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو آواز اوچت کړئ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا آواز اوچت کړم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم. تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې آواز په لوړ ژغ یې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او که نه دا برخه هم ترې لرې کړې ده؟ تنه او جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغییرات راوستي؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغې په تلفظ کې ممکن یو څه تغییر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغییرات نه دي راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل آواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپله پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستګرام کې د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې د کتاب شریک کو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اورېدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري، حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو، اجازه اخیستی ده چې د کتاب تاسو په خپل آواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازادی راوی ادبی مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیات اندیشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدار نه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور و پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد و چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محس هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړځګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته ملاوي کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمي ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور و او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی و، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای یې مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی و: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي، الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست، نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی و چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل، هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د وژو او څنګلیو له مشلیو ځایونو ښکارېده چې ډېر زړه کالی دي. ګلولي استاد د صدرې له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نورې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نورګله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نا ببر یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. غږ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ سوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی میرزک، د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل، د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولدی مولا بخش، یوازې د زوکړې کالی لیکلی و، 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولي استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ بوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر تته ورغله. علم حاصل کرو خاتمې چین جانا پړي. او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځای وي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایه له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې شوې. او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب به ورویستله. کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانیستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راویستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنې موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لمړی ځل وو چې سید نور د ګلولی استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
وبش کلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کې سب په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه دا نانوایي تنوران جي، په دې کې به بل ماډل جي هغه د کور د پاره جي، بل ماډل به مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي. په ولاړ ډوډۍ په پکې زدا زمینی ورته ویل کېږي، هغه ته به وزبکی ویل کېږي. هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف لاته جي، نو دا څو رقم پکې کېږي. په دې کې مخایو څه هغه ځای پر کړې دي، نو کارونه څنګه څه سره کمزوري سي بي جي، خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خوا ته کمزوري سوي دي.
ست تاثیر خمخه کړی دی. هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکار سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپونیم پراوتلی دی. وسپونیه ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی و، په بل ورځ بېرته راښلی و ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي. ډېری داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرفه او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیته پخېږي.
د گیسه و د جتنورانو دوغه نه فرق دی. د گیسه د گیسه خدا هم جی منګر هغه د وسپنی و د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دون نهسته پکې کې. لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر ذاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی. دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نهسته پکې کې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې له سیمو لیرې د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي وي
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
ستم
ستم پا شکان سنم مکر ستم پا شکان سنم نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا کمی خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان